در پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بفرستین. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم البته به آغاز یک برنامه دیگه که میزبانش احمد تکل خواهد بود. آقای تکل در استودیو هست. تکل صاحب سلام.
ډیر زیاته مننه کوم امید جان مرزبانه. قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته تاسو هرکلای کوم. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خبريږي، خو تر هغه مخکې به واوري چې ټاکل شوی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له پوځي قمندانانو او یو شمیر افغان چارواکو سره وګوري. د ازادۍ رادیو مجلې په نننۍ غاڼه کې د غټول ادبي مجلې د لومړۍ غاڼې د خبرېدو په اړه جزئیات اوري.
موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو. دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوسپړو. نو موږ دغه اخبار خپور کړ.
د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه چاپېریال برابروي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د دیره افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی، او یو امریکایي سناتور خبرداری ورکړی چې پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادونو به له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه چاپېریال برابروي. دینګ ژون پرون وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه اړیکې او په سیمه کې سوله او ثبات د چین په ګټه دي. ده د پاکستان او چین اړیکو او د یو سړک او کمربند په نوم پروژې ته په اشاره وویل که په افغانستان او پاکستان کې سوله او ثبات نه وي، چین به چې پر دې پروژې پانګونه کوي زیانمن شي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وویل هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې هند ته د حواله لارې د افغانستان د صادراتو پایل به د افغان سوداګرو ستونزې کمې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال محمد یونس مومند په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز یا کوریډور د فعالېدو له کبله به نور نو د افغان سوداګرو میوې نه خوسا کیږي.
دا هوایی کوریډور د افغانستان لپاره یو ضرورت دی. زموږ هغه میوې چې په بعضې حالاتو کې به د بعضې مشکلاتو له مخې د لارې د بندېدو له کبله خرابېدلی سوې، موږ یو بل انټرنټیپ ته دی چې دغه انټرنټیپ ورته پیدا سوې، دغه بدیله لار پیدا سوه.
له کندهار څخه د شنبې په ورځ 40 ټنه طبي بوټي او وچې میوې هند ته واستول شوې. تر دې یوه اونۍ مخکې له کابله په یوه بله الوتکه کې 60 ټنه طبي بوټي هندوستان ته یوړل شول. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن د هند په چینای ښار کې تمرینونه پیل کړي. افغان لوبغاړي دا تمرینونه د دې لپاره کوي چې د 19 کلونو د نړیوال جام د غوراوي سیالیو ته چمتو شي. په پام کې ده تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډالو د نړیوال جام لپاره د غوراوي سیالۍ راتلونکي میاشت په سنګاپور کې وشي. د چینای دا لوبغالی د سنګاپور له شرایطو سره برابر دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د دیره افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي کوربه دی. ټرمپ له مودي سره د کتنې پر مهال وویل هند موافقه کړې چې د افراطي اسلام پالو پر ضد په مبارزه کې به د امریکا متحد وي. واشنګټن ته د مودي له رسېدو څو ساعته مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سید صلاح الدین چې په محمد یوسف شاه مشهور دی بندیزونه اعلان کړل. د سید صلاح الدین تر مشرۍ لاندې حزب المجاهدین ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ضد جنګیږي. د امریکا ولسمشر همداراز د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د بې پیلوټه بې وسلو الوتکو او د نورو پوځي الوتکو د پیرودلو له کبله له مودي څخه مننه وکړه. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دای به پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادونو له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت پر سعودي عربستان د وسلو د پلورلو موافقه لاسلیک کړه، او د قطر په ګډون د خلیج د همکارۍ د شورا له نورو غړو هیوادونو سره هم د وسلو د پلورلو معاملې وکړې، خو دا وسلې تر څو چې د کانګرس د دې کمیټې مشر موافقه ونه کړي نشي سپارل کېدی. د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن ته په یوه لیک کې ویلي دي چې دای به د وسلو د پلورلو د نورو معاملو مخه ونیسي، ځکه د ده په وینا د عربي هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجه به د داعش ډلې او ایران پر ضد د روانې مبارزې هڅې زیانمنې کړي. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د شمالي ایرلند د ملي اوالي لګوند دی یو پی سره موافقه تر رسیدلې چې لمخې به دا ګوند د دې د اقلیت حکومت ملاتړ کوي. د دی یو پی ګوند مشر ارلن فاستر پرون په لندن کې د وینا پر مهال له محافظه کار ګوند سره پر نوې له قدر منوریدونکو بخنه غواړم د وینا پر مهال له محافظه کار ګوند سره پر نوې حکومت معامله ګټه ورو بلله.
We have reached an agreement with the Conservative Party.
نن موږ له محافظه کار ګوند سره موافقه وکړه چې په پارلمان کې به د حکومت ملاتړ کوو. دا کار د دې لپاره کوو چې په دې حساسو شرایطو کې د برتانیا د ملي ګټو لپاره یو باثباته حکومت جوړ شي. د میرمن می د محافظه کار ګوند حکومت به د دې موافقې له مخې د شمالي ایرلند د اقتصادي ودې پر عامه تاسیساتو د پانګونې او د روغتیايي خدماتو او ښوونې او روزنې لپاره پیسې برابروي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. ټاکل شوی چې د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد نن د امریکایي ځواکونو له قومندانانو او یو شمیر افغان چارواکو سره وویني. جنرال ډنفورد پرون په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. راپورونه وایي چې جنرال ډنفورد به د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د نهایي کولو لپاره په افغانستان کې څو ورځې په سلام مشورو تیرې کړي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژۍ کار کوي، د دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډنفورد پرون دوشنبه افغانستان ته راغی. اسوسییټډ پریس خبري آژانس افغانستان ته د جنرال ډنفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوي جوړیدونکو ستراتیژي سره اړوند بللی، او ویلي دي چې په دې سفر کې به د افغانستان د ستراتیژي پر وروستیو عناصرو کار وشي. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نږدې 4000 نورو پوځیانو استول هم شامل دي. د ډنفورد په دې سفر کې د افغان مشرانو ترڅنګ په دغه هیواد کې د امریکا او ائتلاف د ځواکونو له قومندانانو سره کتنې او خبرې هم شامل دي. د جرمني خبري آژانس ډي پی ای وایي چې د امریکا لوی درستیز به ممکن په افغانستان کې څو ورځې تیرې کړي. د دغه آژانس پر اساس جنرال ډنفورد به په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په اړه کې خپلمنځي غونډې هم ولري. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د عامه چارو او رسنیو متخصص دامن هارفات د جنرال ډنفورد د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل د سفر هدف دا دی چې د ائتلاف او افغانستان له مشرانو سره وویني. دوی به د قاطع ملاتړ ماموریت په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا سمندري ځواکونه د هلمند په نارام ولایت کې پخوانۍ اړیکې بیا تازه کوي، او ورسره په یو وخت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمزورتیاو د پیژندلو هڅه کوي. د ترامپ حکومت هیله لري چې د نوي ستراتیژي او د نورو ځواکونو د لیږلو په وسیله به دا نیمګړتیاوي پای ته ورسولای شي. په هلمند کې د امریکایي پوځیانو قومندانان وایي افغان ځواکونو په جګړه کې خپل وړتیا شکړې، خو لا هم په ځینو جګړو کې مرستې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاکله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د لویدیز مطبوعاتو پاڼې اړولي او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب خبره کړي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستي غنه کې یو مقاله لیکلې چې عنوان یې دی د اوباما تر بدی ماملې وروسته ټاکل شوې امریکایي بلک هاک الوتکې د افغانستان په هوایي ځواک د روسي هلیکوپټرو ځای ونیسي. د لیکوال په خبره د باراک اوباما په ادارې کې پنتاګون په مختلفو ډولونو ویلي وي چې پر روسي د موجودو جزایي تحریمونو سره سره د روسي هلیکوپټرو د اخیستو په برخه کې د اوباما د ادارې پریکړه یو بد معامله وه. د ورسپانې په لیکنه د ټرمپ په اداره کې د پنتاګون په لمړني راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه جوړ شوی و راغلی چې روسي مې ولس ډول الوتکې ځینې ستونزې لري او د افغانستان په اوږدمهاله جګړو کې ناکام دي، نو ځکه به امریکایي یو ایچ شپېتر ډوله بلک هاک الوتکې د هغو ځای ونیسي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د اوباما اداره د خپل کار په وروستیو اونیو کې د روسي الوتکو په ناکامۍ پوسوه او د توافق لغوه کړ. د پنتاګون هغه راپور چې تیر اونۍ د افغانستان د امنیت او ثبات د ټینګښت په اړه کانګرس ته وړاندې سو د تاییدوي چې روسي الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک په لوجستیکي فعالیتونو کې ناکامې وې. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا چې پر روسیې د امریکا د بندیزونو سره سره د اوباما ادارې پریکړه وکړه چې د 545 میلیون ډالر په ارزښت روسي مې ولس ډوله الوتکې د افغانستان لپاره وپیری، دلیل دا و چې د امریکا په باور افغانان له روسي الوتکو سره عادت لري او د کار اخیستو او ترمیم په چارو یې پوهیږي. د بریتانیا چاپ ګارډن رسپانی بیا په خپل وروستۍ غړنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې او په هغه کې د یوې خور کې سره خسته چې ورورې د مې پر یو دیرش منټه په کابل کې په ټانکر بم کې ووژل سو. مقاله لیکي حسین پناهی د خپل کورنۍ یوازینی کس و چې ډوډۍ راوړله. د لیکوال په خبره د حسین ماش په دې معنی و چې دوی خوندې د ولور په مقابل کې جبري ودونو ته اړ نسی او کشر خورې راضیه وکولای سي خپل درسونو ته دوام ورکړي. ګارډین لیکي حسین پناهی 28 کلن سوی وو او د خپل کوژدې لپاره یې لږ پیسې راټولې کړې او ټاکل سوی و چې تر روژې وروسته یې کوزده وسي. حسین په کابل کې د کاناډا په سفارت کې د برېښنا د انجینر په توګه کار کاوه. لیکوال د حسین د خور راضیه له قبل لیکي چې د حسین په وژل کېدو سره د دوی ژوند د تل لپاره بدل سو. راضیه ګارډین ته ویلي د ورور تر مرګ د مخه یې ارمانونه درلودل او غوښتل یې سیاستواله سي، خو د حسین مړینې د ارمانونه ورڅخه واخیستل ځکه دا وایي چې اوس هیڅ ملاتړی نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د اختر په مناسبت ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم مستر بلا خوش مسیح نا پاکستان کنایو تخان دا زده رادیو ټولو کارکونکو ته او بیر خصوص د افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. حالا دې و چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر دی.
السلام علیکم اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د امدړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
السلام علیکم ورته خبرې کوم چې ترجمه مې یادمه دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. سلام سلام ما پیغام دا دی یو څور چارواکو او مشرانو او ټول د افغانستان جمهور رئیس ته دا د هلمند په ولایت کې وځي د جګړه راوړل او د پښتو په خاص لیکيږي.
زه خان درم مینوال د پکتیا ولایت د جره بول سوله اوسیدونکو یم. هغه چا چې سعودي عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی هغه ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. او هغه څوک لره او بر افغانان چې پروژې میاشت کې ومو کې شهیدان شوی دي، مرمۍ وشتل شوی دي او پیښه کې وژل شوی دي، هغه ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه میومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم د خپل نوي کتاب نیوز ایډیټنګ په اړه کې راته غږیږي.
کتاب باندې تقریبا 3 کال کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابع او نما استفاده کړی ده.
ارشاد شینواره خپل شیرونه راوروي. دغه ټول مالنه ای له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راوېست چې ترڅو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت کواختو نور مطالب هم لرو. پهله خبرونو کو یوسف خان زدران د تیرونه فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانې په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانې له برخې سره د دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګنده کړه چې په دې موده کې به د شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي. په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د لرغون پوهنې له برخې سره د دغه انسټیټیوټ د همکاریو له امله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسؤل څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ. وی ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې 2 تنه استادان به د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي کړي. په غزنی کې د قلعت غزنین تاریخي جمعات ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې د خبرګولې د میاشتې په 23 نیټه په غزنی کې جوړ شوی و، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جمعات بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. وی ویل د قلعت غزنین جمعات د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنګونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و. د دې جمعات د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوې، چې پر مرمت یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ لګیدلی. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس به د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکاریو له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصې طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د دوه سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ایډیټنګ چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا 3 کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سره کله وستل مې
ډېر زړه مننه، خوشاله اوسې.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوې کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکس د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې دا عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخه من د رسنۍ او خبرونه چې دي ایډیټ توڑاندې کړي دي، مثلا هغه عملی کار دي. نو دا په دې دوو برخو باندې دي. او وروستۍ برخه د دې کتاب چې دي هغه قوانين دي چې هغه د یو ایډیټر د لپاره ډیر زیات ضروری دي، او ایډیټر باید دا غی ناګاهی ولري ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې ډیره زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته، نو هغه قانوني لارې چارې چې دي، قوانین چې دي، هغه باید زده کړي او بلاخره د هغې په رڼا کې کوم ټیکسټ چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید د هغې په رڼا کې ایډیټ شي چې له ستونزې خلاص شي.
دا چې تاسو په هندوستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستري کوئ، عبدالله مو په افغانستان کې هم د یو شمیر رسنیو سره د ایډیټر په توګه کار کړی، په هندوستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه دغه جاج څه ډول دی، څه ډول اخس مو ترې اخیستی؟
بدبختانه په افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې ډېرې رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري، او که نیوز ایډیټر لري هغه هم په نیوز کې یوازې د کاپی ډیسک هغه ونډه ترسره کوي. کاپی ډیسک کې مطلب یعنی موږ ورته کاپی ایډیټ وایو. کاپی ایډیټ یعنی د په پښتو کې هغه ته یوازې سمونی وایي. سمونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټرکچر چې دی هغه وګوري. اما په نور نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لږ اضافه ویو، نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې دا غي کتاب ایډیټر بلل کیږي، هغه کتاب چې دی هم د محتوا هم د شکل مخې ایډیټ کوي. په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدلی یا د ایران ته چې زتلل او مکم رسنیو کې چې ما ولیدل، د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغه ایډیټران لري، او ایډیټران چې دي تقسیم دي. په افغانستان کې پرته د پژواک خبری ایجنس نه نورې ادارې چې دي هغه خاص یو ایډیټر لري، او هغه یوازې هغه سمونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي. پژواک چې دی به همداسې مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی، سب ایډیټر دی، چیپ ایډیټر دی، چې یعنی یوې د محتوا له مخې، یوې د شکل له مخې، او اخیری به سمونو ته راځي چې هغه کاپی ډیسک دی هغه یې ګوري. خو په ایران او هندوستان او دغه نور سیمو هیوادونو کې دلته به همدغه مرحله چې اوس په پژواک کې ده په دغه رقم باندې یو ساختار لري چې هغوی ورته د ایډیټرانو میز وایي. د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړې وظیفه معلومه ده، او هغوی دا ایډیټ کوي. په ټلویزیوني رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه یو ستونزه دا شته دی چې اکثر نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټر وي، او دا د نیوز منیجرۍ په کار باندې هم ډېره زیاته اغیزه لري، ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنټ کوون کده د ادارې چې هغه به دانیار سره په څه ډول راشه درشو لري، د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي، د ژورنالیستانو لیگ را لیک، خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای. نو دلته یو دغه کې مصرف کوي
تر ډیره پوری هغه رسنۍ چې هغه امکانات کم لري. د تا چې کوم ستونزې بیان کړم دغه ستونزې خیالته موجود دي، خو په یو شمېر رسنیو کې بیا دغه پوهې نشټوالې موجود دي. وي په دې نه پوهیږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي. کچیرته هغه کسان چې هغه اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي، ستاسو لارښوونې به هغه ته څه وي؟
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه. په اکثره رسنیو کې خو یو دا چې کاري قوه کمه ده، او په ځینو رسنیو کې چې هغه ډېرې زیاتې مثلا د اقتصاد مالي پلوه قوي نه دي، دا هغوی دا ستونزه شته دی. او که څوک نوي غواړي دا کار وکړي، نو دا د یوې رسنۍ د شناخت لپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي، ایډیټر ډېر ضروري دی. د ایډیټر دپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټر چې هغه د ولایاتو څومره خبرونه دي دا هغه لاسته راځي او هغه ایډیټ کوي. دا هغه نه وروسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي، لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي، سب ایډیټر ته ځي. هغوی دا خپل د محتوا له مخې سره د سټرکچر له مخې چې دی دا رپورټ ګوري، او وروستۍ برخه به وروسته راځي کاپی ایډیټ ته چې هغه سمونی دي چې مثلا هغه د ادبي لحاظ نه چیړي، چې مثلا په پښتو کې رستاړي مختاړي وونه یېګانې دغه دای سمي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپی ډیسک کې به هلته د عنوان په مسلې باندې ډیر زیات فوکس کیږي، او هغه عنوان سمي. نو که څوک چیرته په دې برخه کې پانګونه کوي، ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډیر ضروری دی، ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزه پیدا کولی شي، هم په رسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې. ځکه ځینې رسنۍ داسې خبرونه نشروي چې ممکن هغه د محتوا له مخې نه خلکو ته یو پیغام ورسوي، اما پا په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولې شي، هم د ادبیاتو له لحاظ ډیر مشکل لري، همدارنګه که پیغام ته هغه رقم وړاندې کې هغه سي وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې وي. مثلا ډیر خلک دي په ادبي لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنا لري. دغه شان تشینو ته باید ډیر وړې وړې نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي او هغه باید.
ستاسو دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوانو ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوي په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډیره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا 3 کاله کېږي کار کوم، او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده. او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي، خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخته ژانس دی یا ژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړه سره پرتله کړي دي. عملي کار دی ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې. نو اول خو ما ته ډیره ګټه وکړه، او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو دپاره به هم ډیره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډیره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډیره جګه خبره ونه کوم. د پوهنتونونو دپاره چې موږ په 4م او 3م صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی دپاره به ډیر خیز، ځکه چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډیر کمزوري دي او حتی پنش حساب. نو که زما خبره ډیره غټه ونه ګڼل شي، نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو دپاره به هم ډیر ګټور.
تاسو په خپلو خبرو کې پاول لومړی سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه مو قوانینو ته ځانګړي کړی ده. کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین که نه د افغانستان نافذه قوانین یا د رسنیو پالیسي یا د تورته نور مسایل مو کې شریک؟
په دې کې ټولې برخې شته. یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغه کې جزایی برخه ده، او په جزایی برخه کې د رسنیو لپاره چې کوم قوانین دي هغه دي. مثلا موږ ډیفیمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګي او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د څو اړخونو نه څېړلې دی چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دې نه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو، دا په جزا کې دی. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي، که څه هم دا خبره به ډیره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمی دي تعریف شوي څه رقم دي. اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت، د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی. د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشریږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشریږي، په هغې تړاو آګاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي، او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسوي، هغه رسنۍ ته زیان رسوي. دا موږ څېړلي دي. بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي هغه موږ ورته مادې ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو، لکه د سارک د غړو هیوادونو، یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري، چې یعنی حکم د جزا وربانې نه صادر کیږي، اما په ټولنې کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ څېړلې دي، او هغې د پاره ځینې موارد داسې هم ذکر کړي دي چې مثلا کېدای شي چې په نورې نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر هم په افغانستان کې هغه قانون دی. مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب ته لمن وهي، په نورې نړۍ کې کېدای شي دومره نه وي، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، دغه قوانین، پالیسي او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې هغه باید په دې باندې پوه شي یا پوه نه شي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دی په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دی زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي، دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دی هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهیږي. کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نشي هغه، یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نشي هغه ایډیټر کې دی نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وای حکومت
د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب د پاره وړاندې ک دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب د پاره څنګه وړاندې کیږي؟ مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شو چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید اما آگاهي ولري په قوانینو په هغه سختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې نو ډیر ضروری ده. اما معلومات ډیر ضروری دي، یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې په زراعت کې په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښ نه کړي. خو ښه لارې دا ده چې ستاسې خبرونه اوږده نه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهیږي او ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغه ته ځانګړي شوی هغه سره مشوره وکړي ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډیر مننه،
خوشاله اوسې. مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وړاندې د ټول مالنې په باره کې مرکه اوریدل شي، خو اوس وګمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ور سره دی. وګ به شو وګمه ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه و؟
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیځ په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراو. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه وو خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند ورکوو او بلکې ورسره په عذاب وو چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي دی یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي وو. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصل خیزه وه، اورخ پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ور نه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې، عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلي وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. لسین دوا وختل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پا پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډیر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیګو ډیری. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکیغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه راپاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت زهله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډیر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څه لوړ دی زما د پلار زاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم. د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه همشوه. مفکوک له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې و. مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې هسې نه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریخو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لار کړی او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړی وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیریدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د ورو د ماتولو ټکل وکړ خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ورو په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوي خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکین ختی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشپاړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کیدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼاوي او تیاره لا نوي خبره شوي د روزي په برابرولو پخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولويږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازې کړې.
دروان کال د غبرګولی د میاشتې په یوشتمه نیټه غاټول معلنۍ چاپ شوه. د غاټول معلنۍ مسؤول مدیر عبدالحق سلام زوی وایي دا او ملګرو یې پتیلې چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون ایواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غټول مهالنی کلتوري او ادبی مسائل خبري پکې دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې ز او یو څو نور ملګری مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګری دوی سره یو ځای شوم ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یو برخه ځانګړی یعنی تخصصي غونډه دی یو شی وي. نو بیا ما هغه و چې په اخبار باندې سلا راغله نو نوم شم ورته انتخاب کړل. رستم له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې خی کوم موضوعات دی پکې خبره شي، پر منځپانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم پکې راټول کړل، نو هغه محتوا او منځپانګه باندې سره وغږېدو او سخ کال د غبرګولی په یوویشتمه باندې را وایست.
د چاپی رسنیو بازار ډیر سوړ شوی دی، فکر کوي چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي، لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پوهنتون کې نور د دې تر څنګ نور خبرونه هم چاپېدل او محصلینو چلول، ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوند وو، لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو له لوري. نو دا بچ بیا دریم سیم ته ولاړل، هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې، یا همدغسې مثلا مشخص ولایتونه وو. نو او بل لیکنې ګډې وډې لیکنې وې، هر راز لیکنې پکې راغلې. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو، دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي دغه هلته پکې راوس پړو، کومې مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوس پړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده، ادب او ادب سره اړوند مسایلو باندې موږ دغه اخبار خپور کړو، د همدغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یو برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي، نو هغه خپل لوستونکي خلک هم مشخص شي. دغه یوه لاره شته چې د اخبار د خپرېدو لاره جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ که چیرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري، یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي، بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهم همدغه ده. اوس موږ که اخبارونه راواخلو نو دینی، سیاسي، ټولنیز، سپورتي، راز راز مسائل په یو اخبار کې خبريږي، نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي، مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي، نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي، هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي، یا مثال ویبپاڼې دي، راډیو تلویزیون دی، په داسې وخت کې سړی څنګه کولای شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی، وروسته پسې تللی هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دغه د مالي مسایلو له امله هغوی بیرته په ټپه ودرېږي، یو دوه یا درې ګڼې خپرې شي، بیرته چې مالي امکانات یې ختم شي، نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بیرته په ټپه باندې ودرېږي پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي، نو موږ به په خپلو یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډېر پام نه کوو، بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو، خو څومره چې موږ خپله وس کېږي موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف
په تعقیبولو سره سړی کولی شي خپل اخبار جاری وساتي. په راډیو کې په ټلویزیونونو کې رنگا رنگ خپرونې کیږي، خو موږ مشخص له کوم لیکوال نه یا له کوم ژباړون کې نه چې هر لیکنه اخلو، زموږ شرط ورته دا وي چې تاسو داسې لیکنې موږ ته راولېږئ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې نه وي، یا دغسې موضوعاتو پسې موږ هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې په هغو کې انعکاس نه وي موندلی، یعنې مخکې خبره نه وي پېښوي، تر څو شی نه وي نو هر څه چې نه وي وي هم لوستونکي پیدا کوي او د خلکو مخ ور اوړي.
مخکې هم ځینې مجلې او محلنۍ یونیزې چاپ شوې وې چې هغه یوازې ادبیاتو ته ځانګړې وې، دغه غاټول له هغو پخوانیو ادبي خپرونو سره څه توپیر لري؟
پخوانی به مثلا که اخبارونه وو د هغو خلکو یا به مشخص په کومو ټولګیو کې وو، لکه یا به محصلین وو، محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شیانو بوخت شول، دغه کار به یې پرېښود. موخه یا په پوهنتون پورې نه ده منحصره کړې ده. او بله خبره د هغه ده، ځینې نور هغوی د ډېر وخت د مالي امکاناتو له کبله خپلې خپرونې بندې کړې دي او په ټاپه باندې درېدلې دي، خو موږ سره ډېر هغه خل داسې څوک نشته چې دوی د یوازې محصلین وي او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي د هغو لپاره کار وکړي. نو موږ په همدې پار باندې دغه اخبار راوېست چې تر څو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او په رښتیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ځوان شاعر ارشاد شینواری د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي. دوی وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي. له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ارشاد ستړی مس
خیر وسینه دې صاحب، مننه چې مو دلته راوغوښتې.
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم شاعران ډېر دي، تاسې د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ، دا راته وایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي؟ رښتیا هم ډېری شاعران دي، که کیسه لیکوالو، ناول لیکوالو، تند لیکوال داسې کسان هم شته.
د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی، څو میاشتې تېرېږي د دې جوړېدو څخه، تقریبا د 50-40 داسې پوشانه په راځي او مختلف قسم ځوانان په کې دي، څوک شعر لیکي، څوک
ډېری څوک دي،
ډېری شاعران.
څه فکر کوي ارشاده چې ولې له شاعري سره علاقه ډیره ده؟ دلیل څه ده؟ شعر اسانه ده که بله مسله؟
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډیر اسان وي، لیکوالۍ ما ته سخته ښکاري زما په نظر.
او ما بیا چې اورېدلی دي خلک وایي ډیر مشکله ده چې سړی دی او باید اوسې لیکلی، لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولای شي. د چا شعرونه لولی ډیر ارشاد؟
شاعران خو مختلف شاعران لولم، د کاروان صاحب شاعري لولم، سعود صاحب شاعري مې ډېره لوستلې ده، د حمزه بابا شاعري لولم، مختلف شاعران شعر څوک شعر لیکم.
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډیر بدل شوي دي، ډیرو نویو مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي. په ځوانانو کې مو څوک ډیر د توجه وړ؟
محمود دلګر مې د خوښې وړ شاعر دی، او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي، چې ذبیح الله بیان دی چې زما نږدې ملګری دی، باخر صاحب دی، نور مختلف شاعران.
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ؟
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده، کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم.
مهرباني یو شعر به مو واورو.
غزل دی: خزانه د ګلونو پاڼې رژي، کوزما د ارمانونو پاڼې رژي، ستا په یو نظر کتو حسن پرست شوم، تا پسې د نظرونو پاڼې رژي، مړه راشه د ځوانۍ عمر تیریږي، مړه راشه د کلونو پاڼې رژي، مازیګر دې د راتلو وعده وکړې، او په ما د ماښامونو پاڼې رژي، چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي، هغوی د سوابونو پاڼې رژي، و ارشاده نه ته ولې خفه کیږي چې د دنګو چینارونو پاڼې رژي.
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره، د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره، د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو نظر په دې څه کې څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسي، پله څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر دپاره هر اړخیزه مطالعه ډیره ضروری ده. که نه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې، د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي. اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته توجه نه کوي. نو په کار ځوانانو ته دا ده چې شعر د داخلي مطالعه زیاته ولري.
او منظور مو له داخلي مطالعه نه څه ده؟
په داخلي جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل دی، موسیقیت دی، شکل دی، ژبه ده، عاطفه ده، همدغه شیان دي چې باید دې ته توجه وکړي، په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولی سئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته، چې بیا الهام راسي بیا بعد له هغه شاعري کوو. خو ځینې ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هماغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، بیا چې هماغه وخت یو ذهن ته چې راشي هغه باره کې هماغه وخت لیکم.
کوم مسایل دي چې تاسې ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسې بیا کولی سئ شعر ولیکئ؟ دینې تخیل مپاره یي.
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. نو دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی د متاثر کېږي او شعر دي.
مهرباني، یو شعر راته ولولئ.
بل غزل دی عمان صاحب: پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرمه، پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرمه، زه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرمه. په امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، په امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، د ناممکنه ژوند امکان ته ضرورت لرمه. تا نه بغیر زه د بل هیچا اسره نه لرمه، زه تږی فصل یم باران ته ضرورت لرمه. هغه مانا زه هغه نه په امان کې یمه، د یو انسان په تیر انسان ته ضرورت لرمه. ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یمه، ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یمه، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرمه. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرمه.
هو ډیر ښایسته شعر و. د ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خپګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لوی لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهیر کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې هم یي په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
هو بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ بیا په غزل، په نظم، په لنډه کیسه، همداسې باندې بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې، په نثر باندې.
ولې نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه شو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به و. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ یا تاسو یې هم نه لیکئ، یا نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي، ولې؟
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډېر دي، او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم، او اول ښه وپېژنم چې نظم سره کوم ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، دغه نه وروسته بیا زم کوشش کوم چې نظم ولیکم، خو تر اوسه مې نظم نه دی.
مهرباني، یو بل غزل هم راته ولولې.
دا ننګول المباران غواړي زړه لیونی رانه جانان غواړي. زلفې خورې خورې په مخ پرېږده، زلف خوری خوری پا مخ پریگ دا یو پاڑوگر سڑه ماران خواری زما وجود لبی خدایو باسا زما وجود لبی خدایو باسا خلق لمان رو گریوان خواری دچا دما چلگی پروان لری دخپل مات بنگلی تاوان خواری مر گورس تک امکان ولری شا بدا پاگے آران خواری
ډیر مننه ارشاد صاحب کورم ودان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو